د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس هم ورزو هلمند ته. په هلمند کې د پولیو په اړه باندې یو ریپورت اوري دا چې ولې د شمال په نسبت ختیځ او جنوب کې د پولیو پیښې ډېرې دي. که د نامنۍ خبرې کېږي نو د افغانستان په شمال کې هم په یو شمېر ولایتونو کې جګړې روانې دي، خو تر اوسه د پولیو یا ګزڼ کومه پیښه پکې نه ده ثبت شوې. زموږ همکار الیاس دایي په دې اړه یو مفصل راپور کې پر دې مسله نظرونه راټول کړي چې په تفصیل دلته اوریدلی شي.
د بوستروختون د واکسین څنګه د جمع پرته په نورو ټولو ورځو فعال وي. دلته واکسیناتوران که څه هم ماشومانو ته تر ډېر ستنې او ډول ډول نور واکسینونه ورکوي، خو هغه کوچنیانو ته چې د پولیو د واکسین څخه د بیلابیلو دلایلو په خاطر پاتې شوي وو هم واکسین ورکوي. په هلمند کې تازه د شیرې د واکسین لاسورځنی کمپاین پای ته رسیدلی دی. د روغتیا د ریاست مسولین وایي د پولیو د واکسین خلاف چې په یوازې ډول طالبان په خپلو سیمو کې نه پرېږدي، دا ځل د شیرې واکسین په ټول هلمند کې تطبیق کړی دی. که په هلمند، کندهار او روزګان ولایتونو کې د روغتیا پالانو سره د طالبانو ستونزه چې د تیرو اوو میاشتو راهیسې د نامنۍ تر څنګ د واکسین د تطبیق پر ستراتیژي روان ده، یوې خواته پرېږدو، او په ختیځ کې د هغه مهاجرینو او کورنیو سره د پاکستان نه د پولیو د وایرس بقایاوي هیواد ته راغلي وبولو چې وطن ته راستنېږي، نو په شمال کې چې یو شمېر ولایتونه د جنوب او ختیځ په څیر نامنه دي، ولې د پولیو پیښه نشته؟ د هلمند عامې روغتیا د ریاست اړوند د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر عصمت الله همت وایي ځکه نشته چې خلک یې د خپلو ماشومانو دپاره د واکسین په اهمیت پوه سوي دي او د عامه پوهاوي کافی پروګرامونه ورته رسیدلی دي.
ډېر تعصب سربوایم په اوزای جنوب غرب کې څونه چې په شمالي افغانستان کې خلک واکسین ته تشویق دي، په اوزای جنوب غرب کې دور نه تشویق، څونه چې کورنۍ هلته د واکسین د ټیمو سره همکاره دي، دلته نه دي همکاره، څونه چې هلته د واکسین ټیمو ته خلک زمينه مسایده، خلک بیا یو کوچنی کې پاتې کیږي، هغه واکسین ټیمو تر ولې کلینیکو ته بیا واکسینې، هیڅ یو ماشوم د واکسین څخه په شمالي ولایتو کې نه پاتېږي. خو په تعصب سربوایم، متاسفانه وانش په ځای جنوب غرب کې ډېر خندونه د واکسین ټیمو ته، د واکسین پروګرام ته، او هغه کورنۍ چې ټیمونه مرزي هغه هم تشویق نه دي، ماشومان پرېږدي، بده ماشوم اته پټي او مریض دی او څنګه دی. نو دغه علتونه دي چې د خلکو همکاري نسته، او د واکسین د ټیمو پر وړاندې خندونه، او د واکسین د تطبیق په وړاندې خندونه. نو دغه علتونه دي چې په ځای جنوب غرب کې کیسونه او د وایروس په ډېر شدت سره روان دي، او په شمالي افغانستان کې نسته.
ډاکټر عصمت الله احمد په داسې حال کې د پولیو د واکسین په برخه کې د هیواد په جنوب او ختیځ کې د خلکو د نه تشویق او ناسمې همکاري ترڅنګ پر واکسین د شک له امله شکایت کوي چې د دنیا د معتبرو پوهنتونونو او دینی مدرسو، له دې جملې د مصر د الازهر پوهنتون او دیوبند مدرسې، له لوړاندې د پولیو یا ګزن د واکسین د حلالوالي په اړه فتوای ورکړي دي. د روان میلادي کال د مئی د میاشت راهیسې د هلمند د لشکرګاه، ګریشک، ندلی او نوی ولسوالیو ترڅنګ د کندهار او روزګان ولایتونو هم د یو شمېر ولسوالیو پرته په نورو ټولو کې د هر ځل واکسین څخه په لکونو ماشومان پاتې کیږي. د هلمند والی بیا په دې برخه کې د دیني عالمانو رول مهم بولي. تورن جنرال محمد یاسین د پولیو د یو کمپاین د پیل پر مهال رسنیو ته ویل دوی توانېدلی دي چې په دې وروستیو کې د دیني عالمانو ملاتړ راجلب کړي. د هلمند د علماو د شورا غړي هم د پولیو واکسین حلال بولي، او د خلکو غواړي چې خپل اولادونو ته د ورکړ پر مهال د روغتیا پالانو سره ستونزې جوړې نه کړي.
دا د ټول علماو د افغانستان، د پاکستان، نور دولتو علماو ورته یاد کړی ده. کوم سره چې د دې مخالفت کوي چې وایي دا دې نه راځي، او یا دې په ولسوالۍ کې دغه واکسین نه کوي، دغه مخنیوی دې نه کوي، په خاطر دغه فلج او دغه ناروغي په بل هیڅ دوا باندې مخنیوی نه کیږي.
یعنی دا د اظهر علما هم تایید کړی ده چې هغه دنیا په سطح یو دیني مدرسه ده، او د هغه رقم زموږ د افغانستان علما هم، او د هغه رقم د طب ډاکټران دا تایید کړي چې دا پاک شی دی. یعنی دا د هغو موادو څخه جوړیږي چې هغه پاک مواد دي، په دې کې داسې ضروري مواد نشته چې هغه د شریعت د نگاه څخه ممانعت ولري.
دمګړی تر ټولو نوی پیښه په هلمند، کندهار او نورستان ولایتونو کې پیدا شوې دي. په هلمند کې په دې وروستیو درې میاشتو کې درې تازه پیښې ثبت شوې دي چې دوی پکې نجونې دي.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د انجلۍ لپاره ټاکل شوې ده. تر ماستری کچه می زده کړه کړي زه د افغانستان د خزینه
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی سلامونه د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې د هغې مېرمنې سره د زړه خواله کوو چې د خاوند لوري په ځلونو وهل ټکول شوی اجباري کار او فحشا ته د مجبورېدو په صورت کې لا خاوند طلاق اخیستی او اوس د خپلو دریو اولادونو سرپرسته ده. ولې ځینې هغه کسان چې لوړې زده کړې او پوهه هم لري ګډ ژوند یې له تاوتریخوالي ډک وي؟ اصلي ستونزه چیرته ده او د حل لارې یې کومې دي؟
په کوڅه کې شر جوړ کړی او خلک به یې راجم کړي وو.
تحصیل باید وکی خود سید استفاده تیرو
پا دیخ پروانه که دا ستاره پا جوان جوڑ شوی راپور ترچنگ دا خزو دا حقونو دا یوی فعال مرکه هم لرو خوز راپور تا وقت شی چیز مکمکار فرشتغنی راو روی
په افغانستان کې داسې ښځې زیاتې شته چې تر واده وروسته یې ګډ ژوند له ناخوالو او ستونزو ډک وي. خو پوښتنه دا ده چې د دغه تاوتریخوالي منشا څه کیدای شي او پایلې یې کومې دي. افغاني ښځې وایي په افغاني ټولنه کې د پرتو ناسمو باورونو او محدودیتونو له کبله اکثره وخت نارینه ځانونه تر ښځو لوړ ګڼي، نو ځکه که نجونې ودیږي دې ته مجبوره دي چې د خاوند فرمان برداره اوسي او ټولې هغه ستونزې وزغمي چې د خاوند په کور کې ورسره مخ کیږي. د دوی په خبره په دې صورت کې که چیرې ښځې طلاق هم اخلي نو ټولنه ورته پس په کسترګه ګوري، نو ځکه اکثره متضررې ښځې شي او د مورنۍ مینې له کبله دوی هڅه کوي د ماشومانو حضانت او ساتنه په خپله غاړه واخلي. یوه له همدغو ښځو څخه د لوګر ولایت اوسیدونکې ستاره ده چې موږ یې دلته په مستعار نوم یادوو. هغه وایي څلور کاله کېږي چې له خاونده بېله شوې او د پلار په کور کې له خپلو ورونو سره ژوند کوي، خو د ګډ ژوند په شلو کلونو که داسې ورځ نه ولیدلې چې خاوند یې وهلی او ټکولی نه وي. د ستاری په خبره خاوند یې په روسیه کې د برق انجینیری په برخه کې د ماسټری تر کچې زده کړې کړې وې او د دوی واده هم د دواړو په رضایت سره شوی و. خو څه د دې سبب کېږي چې دغه د مینې اړیکه په کرکې او تاوتریخوالي اوړي؟ ستاری په همدې اړه د نیمې نړۍ خبرونې ته وویل هغه وخت یې د تل لپاره خپل ګډ ژوند ته د پای ټکی کېښود چې خاوند یې ورته ویلي وو له هرې لارې چې کېږي باید کور ته ډېرې پیسې راوګټي او د دې لپاره که شپه او ورځ همکار کوي ورته مهمه نه ده.
ما ورته وویل چې زه د کوم پیسې کوم، دغه پیسې ده د ماشین اخلم د مالی مینه. هغه ماته وویل چې نه، نور پیسې ډېر پیسې پیدا کړه. ما ورته وویل چې دغه پیسه پیدا کول لاره ماته وښایه. هغه راته وویل چې لاره معلومه ده، په ورځ که پیسې کار کوي پیسه پیدا کوي له بلې لاره.
د نوموړي د خبرو په اساس خاوند یې په یوه خصوصي موسسه کې کار کوه چې میاشتنی معاش یې هم ښه و، خو د مېرمنې او اولادونو د نفقې پیسې یې نه ورکولې. ستاره وایي خاوند یې د میاشتني معاش اکثره برخه له کوره بهر په خپلو دوستانو او ملګرو مصرفوله، نو ځکه دا اړه شوه د کابل ښار په یوه ښوونځي کې د ښوونکي دنده ترسره کړي او تر څنګ یې کوچنیو ماشومانو ته په کور کې د ښوونځي د مضامینو تدریس وکړي تر څو د خپل کور مصرف پوره کړي. د هغې په خبره له ټولو ستونزو سره سره یې د خاوند سره ژوند تیروه، خو د دوی په ژوند کې د خسر کورنۍ بې ځایه مداخله د دې سبب شوې چې دا او درې ماشومان یې له کوره وشړل شي.
داسې خوشرات راسره کوله چې د ما جامه ماته شوې وه، اوس هم بې ځایه ده، سر مې مات و، پښې مې مات و. له بلې خوا د هغه کورنۍ زموږ په ژوند کې ډېر لاسوهنه کوله. د همدغه کارونو دپاره زموږ ژوند یو د بله هغه شو بیر شو.
د ستارې مشره لور 15 کاله کېږي په داسې ناروغۍ اخته ده چې د درد ضد درملو تر څنګ د اعصابو ګولۍ هم خوري. دویمه لور یې کله ناکله د عصبي حملې سره مخ کیږي او کشر زوی یې چې د مور او پلار د ژوند ترخه برخه په یاد نه ده له صحي پلوه روغ او نورمال دی. ستاره وایي مشره لور یې د خاوند د وهلو ټکولو په پایله کې په دې ناروغۍ اخته شوې ده.
زما لور په پښې وهلو، په نس یې په لغته وهلو، هغه ډېره مریضه ده، 15 کاله کېږي چې په ځای پرته ده. لور مې هم ناروغه وه، د دې ظلم هم زیات و، مجبوره شوم چې ورسم او عرضه وکړم.
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په قانون کې د خزو وهل ټکول جرم ښودل سوی او د شدت او خوفیت په پام کې نیولو سره په مرتکب مجازات تطبیقیږي. خو د دې قانون د 13 او 14 مادو په اساس هغه شخص چې بالغ ښځه فحشا ته مجبوره کړي له احوالو سره سم په اوږد حبس چې له 2 کلونو کم نه وي محکومیږي. هغه شخص چې خزه اجباری کارونو ته اړ باسي د زیان پر جبران سربیره له احوالو سره سم په قصیر حبس چې ل شپږو میاشتو زیات نه وي محکومیږي.
د ستاری دویمه لور فهیمه ده چې اوس د کانکور ازموینې لپاره آماده گینیسی. فهیمه وای دومره د مور او پلار شخړو او ستونزو زورولی چې تر یوه ساعته ډیره مطالعه نشي کولی او که دا کار وکړي نو له عصبي فشار او سالنډي ناروغۍ سره مخ کیږي. هغه وایي کله چې مور او پلار یې طلاق واخیست دا 12 کلنه وه. هغه ورځ څو ځلې بیسي که شوم چیغې مې کړې خو د مور ژغورنې لپاره مې هیڅ نشوای کولی. کله چې مې مور او پلار ترمنځ شخړه کېده نو عصبي فشار مې په همدې کم عمر کې لوړېده او ضعف راباندې راتلو. کله چې مور مې ډاکټر ته یوړم هغوی حیران پاتې وو چې په 9 کلنۍ کې څنګه لوړ فشار سره مخ شوې یم. ډاکټر زما مور ته وویل چې هڅه وکړي ما له روحي او رواني فشارونو لرې وساتي خو دا خبره ممکنه نه وه. له کوره مې بیخي زړه تور وو، ډیرې سختې او ویرونکې ورځې مې ولیدې. د ستري او خاوند ترمنځ یې ستونزې یوازې د کور په څلورو دیوالونو کې ایسارې نه شوې، بلکې ګاونډیانو یې هم د چیغو او فریادونو غږونه اوریدلي دي. مینه شاوخوا 40 کاله کېږي چې د ستارې د کور مخامخ اوسېږي. هغه د هغه څه کیسه کوي چې په خپلو سترګو یې لیدلی دي.
موږ شاید استو چې څومره مشکلات د دوی په منځ کې وو، حتی هر وخت وهل ټکول. دا به د پلار کور ته راغله، هغه به بیا ورپسې راغی، دروازه به یې په لغتو وهله چې ودي و زیری دي شي خپل کور ته. همیشه موږ د غلمغال به اورېدلو چې دوی به په کوڅه کې شر جوړ کړی او خلک به یې راجم کړي وو. خاوند ته به چې ودرېد یو رقم به یې ویلې، مېرمنې به یې بل رقم ویلې.
اوبه مو غوښتل په همدې اړه د سترې د پخواني خاوند او یا خسر کورنۍ له غړو سره هم مرکې ولرو، خو د کور تر څنګ ګاونډیانو یې وویل چې شاوخوا یو کال کېږي چې هغوی کډه کړې او پته یې چاته معلومه نه ده. د سترې د پخواني خاوند ګاونډ